السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر 10 بجې او دلته په پراګ کې د سحر 6 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اکرام مسکنیار به هم لمر سره وي. او دونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام حجره هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر یو وار بیا د سېنات د انتخاباتو لپاره په ښکاره ډول د رائے اچونې په صدارتي فرمان تنقید کړي. د کېټو سرکونکو د محمد علي ستپارا په ګډون درې غرختونکو لا هم روک دي او ټاکل شوی چې په ووهان کې د کورونا وایرس د ریښو معلومولو سېډونکو نن خبري غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری ویلی د سېنات د انتخاباتو طریقې کار بدلولو او په ښکاره ډول د رائے اچونې صدارتي فرمان د پارلماني نظام پر ضد یو هڅه ده. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل چې په انتخاباتو کې په پټه رائے اچونه د هر وګړي آئینی حق دی. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د فروری په 6مه د سېنات په ټاکنو کې په ښکاره د رائے د ورکولو فرمان لاسلیک کړ. حکومت دریس لري چې په داسې کولو سره به ټاکنې شفافې وشي. د کېټو سرکونکو د اسکردو ستپارا او دوا بهر ملکیان غرختونکو لا هم روک دي. د محمد علي ستپارا زوی ساجد ستپارا د فروری په 8مه مشال لړیو ته ویل چې د فروری په 3مه د هم لخپل پلار سره کېټو غره ته په ختو کې ملګری و. خوشاوخه 8000 میټره بره ختل وروسته د اکسیجن د کمی له وجې راکوس شو. هغه زیاته کړه چې د فبروري د 5مې راهیسې د محمد علي ستپارا د آیسلند جان سینوري او د چلی هوا جی پی موهر سره رابطه نه کیږي. بلخوا د لوبو حکومتي ادارې د الپاین کلب سیکرتر قرار حیدری ویلي که موسم خو نن به د محمد علي ستپارا او دغه د ملګرو د لټون لپاره بیا عملیات کیږي. د امریکا سفارتخانه په خپل ټویټر لیکلي چې له دې زړورو غرختونکو سره همدردي ده او د هغوی په خوندي توګه د واپسې په هیله دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور 40 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره 2,68 ته رسېدلې. نن د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس نور 1,008 کیسونه ثبت شوي. دغسې په تیر شواروز کې له کورونا وایرسه 4,140 کسان بیرته ښه شوي هم دي. په کراچۍ کې چارواکي وایي چې پولیسو پرون سهار په لانډی سیمه شاه لطیف ټاون کې د عملیاتو پر مهال یو وسلوال وژلی او 15 نور یې نیولې دي. د سند اطلاعاتو وزیر ناصر حسین پرون ناوخته یوې خبري غونډې ته ویل چې پولیسو استخباراتي ادارو د وسلوالو یوه شبکه نیولې چې د کراچۍ په حساسو ځایونو کې د بریدونو پلان درلود. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سپریم کورټ په کرک سیمه کې د اندوانو سوځول شوی زیارت د بیا ودانې لړکې د خبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی چې بې لسنډ دې په دې کار پیل کړي. پرون په اسلام آباد کې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ درې کسیز جرګې په ټیری کلي کې د اندوانو د سوځول شوي زیارت په اړه اورېدنه وکړه. چیف جسټس امر کړی چې زیارت ته د زیان رسوونکو کسانو څخه دې پیسې واغستل شي. د اورېدنې پر مهال د وقف شوو املاکو د محکمې وکیل اکرام چودري عدالت ته ویلي چې له نیول شوو کسانو پیسې نه دي اغستل شوي، خو صوبایي حکومت ورله بیلې کړي دي. کال په دسمبر کې بلوګرو د اندوانو زیارت سوسبلی وو او د دې وروسته بیا ځینې بلوګر نیول شوي هم وو. د خبر پښتونخوا وزیر علم د دې زیارت د بیا ودانې امر کړی دی او د دې لپاره 3.5 کروڑ روپۍ مختص کړي دي. د افغانستان د دایکندي مرستیال والی تایدوی چې د فروری په 8مه په دغه ولایت کې ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې زخمیان کړي. محمد علي ارزګانی پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې چاودنه د پاتول ولسوالۍ په تمسان کوتل سیمه کې شوې. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. او د صحت نړیوالې ادارې اعلان کړی چې د سینونکو هغه نړیواله ډله چې د چین په ووهان ښار کې د کورونا وایرس ریښې معلومولې د فبروري په 9مه به خبري غونډه کوي. WHO د فبروري په 8مه ویلي چې د نړیوالو سینونکو ډلې په ووهان کې د کووېډ 19 وایرس د ریښو معلومولو لپاره 4 هفتې تیرې کړې او د چین چارواکي او چینایي سینونکي به هم په دې اړه خبري غونډه کې ګډون کوي. ساینس پوهان ګمان کوي چې دا وایرس له ښاپیرکه انسانانو ته منتقل شوی. د کورونا وایرس له وجې تر اوسه په نړۍ کې 2.3 میلیونه نزیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور خبرونه مو تاسو ته وړاندې کول. د مشال ریډیو خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. لاړ بشو د خبرونه لومړی رپورټ طرف ته. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری یو واری بیا د سینټ د انتخاباتو د طریقې کار د بدلولو په ښکاره ډول د رای اچونې لپاره په صدارتي آرډیننس یا فرمان تنقیدونه کړي. نوموړي پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې په پټه د سینټ د انتخاباتو لپاره د رای اچونې دا صدارتي فرمان د پارلیمان سید یوه هڅه ده. د پاکستان ولسمشر عارف الوی تیرونه دا صدارتي فرمان لاسلیک کړی وو او حکومت په دې اړه دریځ لري چې له دې سره به انتخابات په شفافه توګه وشي. تفصیل د غلام غاص په ریپورت کې.
د سینټ د انتخاباتو د طریقې کار د بدلولو او په ښکاره ډول د سینټ د انتخاباتو د کولو لپاره د صدارتي فرمان د جاري کولو وروسته تیر ماښام د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د موجوده حکومت په دغه ګام نیوکې وکړې او د حکومت دغه هڅه یې د پارلیماني نظام په ضد یو سازش وبللو. بلاول بوټو په بلاول هاوس کراچۍ کې په خبری کانفرنس کې وویل چې په هر ډول انتخاباتو کې په خوپی ډول د خپلې رایې کارول یو بنیادی آئینی حق دی.
هر سټیزن کا جو حق ہے ووٹنگ کا، ساتھ ساتھ آپ کے پاس حق ہے رائٹ ٹو ا سیکرٹ بیلٹ.
ہر یو شہری د ووٹ د کارولو د حق ترسنگ په پرده کې د خپلې رائے کارول هم د هغه حق دی، او دا د دې لپاره دی چې هر څوک هم خپل رائے کاروي نو چې په آرام سره په پرده کې خپل ووټ استعمال کړي او چې څوک پرې هیڅ رقم فشار وانه چوي او چې د ووټ په وجه ترې څوک انتقام وانه خلی.
کوئی ان کے ان سے ریونج نہیں لے سکے ان کے ووٹ کی وجہ سے.
تر دې وړاندې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف په ښکاره ډول د سینټ انتخاباتو کولو لپاره یو آئینی مسویده هم په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی و، خو دغه ترمیمي بل د اسمبلی نه نو منظور کړی شوی او د هغې وروستو بیا د پاکستان ولسمشر عارف الوی په ډاګه د سینټ د انتخاباتو لپاره د ووټونو اچولو په اړه یو صدارتي فرمان جاری کړی و او حکومت په دغه اړه په سپریم کورټ کې هم یو ریفرنس جمع کړی دی، خو تر دې دمه عدالت د سینټ د انتخاباتو د طریقې کار په اړه څه فیصله نه ده کړې. هم په دغه لړ کې تیر ماښام د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو په خبری کانفرنس کې دا ټول هرڅه د پارلیماني او جمهوري نظام په ضد یو سازش وبللو.
یہ سازش کامیاب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑا حملہ ہوگا.
کدا سازش کامیاب شو نو زما په فکر دا به د پاکستان په جمهوریت پارلیمان او د پاکستان په انتخاباتو یو ډیر لوی حمله وي. کدا ولسمشر د دفتر یا عدالت لخوا قانون سازی کیږي نو بیا تاسو قومی او صوبائی اسمبلیانی بند کړئ، ځکه بیا د جمهوریت او ریاست په چلولو کې د هغوی څه کردار پاتې نه شو.
تو پھر آپ نیشنل اسمبلی کو اور پروونشل اسمبلی کو بند کرے، ان کے کوئی رول ہی نہیں رہا جمہوریت میں اور اس ریاست کے چلانے میں.
خو بیلابیلو وفاقی وزیرانو پا بیا بیا ویلی دی چې د سینټ په انتخاباتو کې په پیسو د صوبایي اسمبلی د ممبرانو د خرڅولو او اغیستلو د لارې نیولو لپاره دوی غواړي چې د سینټ انتخابات په ښکاره ډول د رایو ورکولو د لارې ترسره شي. او د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز د جنوري په یو کم دیرشمه نیټه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې تیر ځل د سینټ په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلی شل غړي په دې وجه د پاکستان تحریک انصاف نه وستل شوی وو چې هغوی د تحریک انصاف په ځای د نورو ګوندونو امیدوارانو ته خپل ووټونه ورکړي وو. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي دا ځل هم تحریک انصاف د سینټ په انتخاباتو کې د خپلو ممبرانو په اړه اطمینان نه لري، نو ځکه دوی د سینټ د انتخاباتو د طریقې کار د بدلولو هڅه کوي.
سینټ د انتخابات د ډېر مودې راسې په پا پاکستان کې د پارلیمان چې کوم غړي وي د هغې د پاره یو داسې موقع وي چې که هغوی پکې خپلې خپلې پارټۍ ته هم ووټ ورکړي خو څه ناڅه ووټ پکې بهر هم بل چا ته ورکړي او بیا په دې باندې تورونه لګي چې دوی د خپل ووټونه سس زی کې خرڅ کړی دي. او که تاسو وګورئ نو د تحریک انصاف چې خیبر پختونخوا کې حکومت و تیر ځل نو په هغې کې بیا دوی د خپلو شلو کسانو پورې خلاف کاروایی هم کړې وه او دوی دا تور لګولی و چې هغوی خپل ووټونه خرڅ کړي وو بل چاته هم ورکړي وو. نو همدغه اوس دې وخت کې هم دوی ته یره ده چې دا د سینټ انتخابات چې ډېر زیات ضروري تحریک انصاف لپاره هسې نه د سینټ انتخابات بیلو او دا یو ډېره لویه د شرم غوندې مقامي د هغه حکومت د پاره کوم چې موجوده ناست یو هغه دې د سینټ انتخابات بیلي. نو دې لپاره دوی هر طرف نه د احتیاط کولو کوشش کوي.
په پاکستان کې هر درې کاله پس د سینټ د نیمو غړو موده پای ته رسیږي او په دې وجه د سینټ د نیمو نو غړو د انتخاب لپاره هر درې کاله پس انتخابات کیږي او د صوبایي سملۍ د غړو د رایو یا ووټونو په بنیاد د نوي سینیټرانو انتخاب کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ویډیو د سه شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو
سروې
په 2:30 بجو
تورتمونه
په 3:30 بجو
د رڼا په لور
په پاوکم 4 بجو
د کرخې په غاړه
په 4 بجو.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر ورسوس تیوبل رپورٹ طرف تا دسکردو اسیدن کے محمد علی ستپارا دا اسلینڈ جان سینوریو دا چلی جے پی مور چھے دا کیٹو غرطا دا خطلو پر محال لادر کشیو تر اسے پڑا اس معلومات مختان ندی راخلی دی کسانو دا فبرری پا درائی مخبل سفر پیل کری وو خود دا فبرری پا پینزم ورسر رابطہ پریشوا دا پاکستان فوجی دا لٹون عملیات پیل کری دی. محمد علی ستپارا دا پاکستان مشہور غر خطون کے دے اور لدی وڑاندے پا یخنے کے دننگا پر بد غرتا د خطلو نړیوال ریکارډ هم جوړ کړی دی. د محمد علی ستپار او دغه د ملګرو کیټو غرتا د خطلو او په پاکستان کې د غر خطونکو لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه د ریپورت اورو. د گلگت بلتستان د سکردو اوسیدونکو محمد علی ستپارا او دغه دوه نور بهر ملکی ملګری کیټو غرتا د خطلو پر مهال لادرکه شوې دي. د ستپارا ازوی ساجد ستپارا د فروری پاتمه مشال ریډیو ته ویل چې د هم لخپل پلار سره کیټو غرتا په خطو کې ملګری وو خو شاوخوا 8000 میټره بره خطلو رستو د اکسیجن د کمی له وجې را کوس شو.
موږ د فبروری پر دریمه د کیټو سرته د خطلو لپاره روان شوو. زه هم له پلار سره په دې سفر کې وم. زه چې 8200 میټره بره ولاړم نو د اکسیجن کمی راته پیښ شو. پر مغزو او صحت مې بد چل شروع شو نو اندازه راته وشوه چې نور تلل به خطرناک وي. ما سره په کیټ کې اکسیجن وو خو د اکسیجن په ډبي کې څه مسله راغلې وه نو هغه ترې بهر وتلی وو. زما پلار د کیټو سر ته ختل غوښتل او زه یې هم له ستنېدو منې کولم. د فبروری له 15 راهیسې هغه او ملګري یې ورک دي. پوځ یې د لټلو په هڅه کې دی خو لا څه خبر یې نشته.
محمد علی ستپارا سره د کیټو سر ته په ختلو کې د آیسلینډ جان سینوری او د چلی هیواد جی پی مارم شامل وو. سلور سلوخت کلن ستپارا د تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې لوی غرونو ته د ختلو شوق لري. ساجد ستپارا زیاتوي چې محمد علی ستپارا د پاکستان د 500 او د نیپال درې سترو غرونو ته ختلی او دغسې په 2018 کال کې په یخنۍ کې په لومړي ځل ننګا پربت غر سر ته د ختلو نړیوال ریکارډ یې هم جوړ کړی دی. لوبو غرونو ته د خطلو لپاره د حکومتي ادارې پاکستان الپاین سپورټس کلب سیکرټری قرار حیدری مشال ریډیو ته ویل چې محمد علی ستپارا او دغه ملګرو ته د حفاظتي کیټونو ترڅنګ نور ضروري سامانونه ورکړي وو خو د خراب موسم له وجې ورسره رستو رابطه ونه شوه. دا چې په پاکستان کې د کیټو په ګډون لوی غرونو ته د خطلو لپاره د اجازت نامې ترلاسه کولو یا د حکومت له اړخه کوم حفاظتي اقدامات کیږي او کنه. قرار حیدری پاړه وایي چې د لړکی پاکستانیان یوازې د ضلعي انتظامیې نه اجازه ترلاسه کوي خو بهر ملکیان بیا له حکومتي ادارو څخه باقاعده د اجازت نامې او سهولتونو اخیستو وروسته غرونو ته ختلی شي.
د ستپارا دوی سره چې کومې بیټرۍ نه وي هغه خرابې شوې دي او جی پي ایس هم ورسره کار پرېښی دی نو ځکه د لټون عملیات ګران دي. بهر ملکین چې کیټو یا نورو غرونو ته ختل غواړي نو لومړی له موږ یا نورو حکومتي ادارو اجازت نامه اخلي. کیټو ته د خطر لپاره موږ دوی ته د شپېته یا اویا ورځو لپاره اجازت ورکو، ځکه دومره ورځې په سفر لګي. نو موږ دوی له ځان سره رجسټر کړو، بیا ورته جی پی ایس، بیرغ او دغسې نور ضروري سامان ورکو. پاکستانیان یوازې د ضلعي انتظامیې نه اجازه اخلي، هغوی په خپله خوښه ځي او راځي. غر ته د ختلو شوق په مالي توګه هم ډېر ګران وي، نو د دې لپاره تربیت او پیسه ډېره ضروري ده.
قرار حیدری زیاتوی چې دوی او دغسې نورې حکومتي ادارې لخپل اندې هڅه کوي چې د غرختونکو حفاظت یقیني کړي، خو باید د لړ کې پاکستانی غرختونکو له دوی سره ځانونه رجسټرډ کړي. د لوبو د چارو پوه ایاز رضا بیا مشال ویډیو ته ویل چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې ګڼ کسان لویو غرونو ته د ختلو شوق لري، خو د لړ کې د روزنې ترلاسه کولو لپاره د مرکزونو د نشتوالي له وجې اکثره خلک له مشکلاتو حادثو ښکار شي. کیټو تا ار کال د پاکستانیانو په ګډون غیر ملکیان خېجي، او د روان کال په جنوري کې د نیپال یوې ډلې په یخنۍ کې کیټو سمټ یا سرتا د ختلو ریکارډ جوړ کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په کراچۍ کې پولیس چارواکي وایي چې پرون سهار یې پلانډي سیمه شاه لطیف ټاون کې عملیات کړي دي، او د دې په مهال یې یو وسلوال وژلی او پنځه نور یې نیولې دي. دلته د سند اطلاعاتو وزیر ناصر حسین بیا رسنیو ته ویلي چې پولیس استخباراتي ادارو د وسلوالو دا شبکه نیولې ده، او دی پلان درلود چې د کراچۍ په حساس ځایونو کې بریدونه وکړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل دنیاز علی خان پر رپورٹ کی.
کراچی د سی ٹی ٹی پولیس وایي چې د پرورۍ په اتما سحر وختي د خار پلانډي سیما شالتیب ټاون کې په یو کور عملیات کړي چې لال محمد نومي یو ترهګری وجلې او پنځه نوري نیولې او په غټه کچا وسلایتي ترلاسه کړي ده. پولیس وایي چې په دې عملیاتو کې پنځه ترهګر نیولې دي. پولیسو داوا کړی چې ترهګرو څخه ورته سلور کلاشن کوپونه، درې خودکش جیکټې او یو رکشا چې د دوو راکټو سره پکې بارودي مواد په ځای کړي شي، دولس هینډ ګرنیټې او په ډېر شمېر نور وسله هم ترلاسه کړی دا. د سی ٹی ڈی پولیس د عملیاتو په اړه د سند اطلاعاتو وزیر ناصر حسین شاه، آئی جی سند مشتاق مہر او ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد یو خبری غونډې ته وویل چې پولیسو او استخباراتي ادارو د ترهګرو یو غټ نیټورک نیولې. ترهګرو د کراچۍ په ښار کې حساس زیانه نخ کول غوښته. خبری غونډې ته ناصر حسین شاه وویل ترهګر په سنی سملې هم د حمله کولو پلان لرلو.
ان کے پاس جو مواد تھا جس طرح کے اصلے تھے
د ترهګرو سره ډیره وسله ترلاسه شوې ده. کوم نوې نیولې نو ډیره غټه پیښه کې دی شو. تر اوسه کوم معلومات چې ترلاسه شوې دي دوی کې زیاتره تعلق د گاونډي ملک افغانستان سره دي. نیولې شوې کسانو کې د هند استخباراتي ادارې لپاره په کار کولو کې ککړ هم دي.
سند اسمبلی اس میں شامل ہے.
ونڈی تا د سی ٹی ٹی پولیسو ڈی آئی جی عمر شاہد ویل ترهګر د پنځل سرزو راسی په کراچی کې وو.
کسی ہاسٹائل ایجنسی کے آپریٹیو تھے.
دا کسان د یو گاونډي ملک د استخباراتي ادارې لپاره کار کوونکی دي. ترهګرو په شالتیب ټاون کې سلو روزي وړاندې کور په کرایه اغسته وو. مونږه په دې اړه نور پلټنی روانې دي، او د نیولې شوې کسانو څخه د نورو معلوماتو لپاره ګډه کمیټې هم جوړه کړې ده.
جوائنٹ انویسٹیگیشن ټیم بھی بنے گی.
خبری غونډې ته د کراچۍ پولیسو مشر آئی جی مشتاق مہر اویل په ښار کې د ترهګرو زیانه شته، خو پولیس او استخباراتي ادارو د ترهګرو په ضد سخت ګامونه پورته کړي دي.
ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ ختم ہو گئے.
زدانے میں ہم چی ترہگر ختم شوی دی یا ترہگر زیانہ ختم شوی دی. ترہگر وقت پر وخت مخامخ راځي خو موږ د هغوی خلاف سخت ګامونه پورته کړي دي. له دې وړاندې سی ټی ډي پولیسو د جنوري په 20مه د ښار په سرجاني ټاون کې د لاقانونه تنظیم سپاهي صحابه زینبون بریګیډ وسلوالې ډلې یو غړی سید محمد عباس جعفری هم نیولې وو او وسله یې ترلاسه کړې وه. د سی ټی ډي پولیسو ایس ایس پی عارف عزیز دعوه کړې وه چې نیولې شوی تورن سید محمد عباس جعفری په کال 2018 کې په گاونډي هیواد کې د ترهګرۍ تربیت ترلاسه کړی دی او د وسلو چلولو کارپوه دی او د ترهګر یار عباس چې نوم یې د سور کتاب یا ریډ بک کې شامل دی د هغه نږدې همکار دی. له دې وړاندې له سی ټی ډي پولیسو د تیر کال د 8 دسمبر د کراچۍ د کورنګۍ سیمینا د لاقانونه سپاهي محمد زینبون بریګیډ دوه ترهګر کرار حسین او کامران حیدر هم نیولي وو. پولیسو دعوه کړې وه چې دغه ترهګر د پخواني ملا مفتی یوسف لدوانوي او مفتی نظام الدین شامیزی په وجلو کې ککړو او تورن کسان د کال 2009 تر کال 2014 پورې په کراچۍ خار او د ملک په نورو برخو کې هم د مذهبي خلکو د خپل ډلې مخالف کسانو وجلو کې ککړ دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
پرند دا پاکستان سپریم کورٹ په کرک کې د اندوانو سوزول شوی زیارت د بیا ودانې لړکی د خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی چې بل سند دی په دې کار پیل کړی او عدالت ته دی وخت خوای چې دا کار به سمره موده کې وشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې بلوګرو په کرک کې د اندوانو یو زیارت سوزولی او د دې په خرستو ځنی بلوګر نیول شوی هم وو. پرند اوریدنې پر مهال د وقف شو املاکو د محکمې وکیل اکرام چودھری عدالت ته ویلي چې د نیول شوو کسانو نه تر اوسه پیسې نه دي غوښتل شوی خو د خیبر پختونخوا حکومت ورلا پیسې بیالي کړې دي. تفصیل د سراج زهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د فروری په 8مه نیټه د سپریم کورٹ د چیف جسټس په مشرۍ کې درې کسیز جرګه کوي. په کرک کې د بانډا داود شاه په سیمه ټیری کلی کې د هندوانو سوزول شوی د هندو بزرګ زیارت ته سوزولو د اسخود نوټس د مقدمې د اوریدنې په مهال حکم ورکړو چې په سمدستي توګه د بیل زنده د زیارت د بیا ودانې کار پیل کړي. د اوریدنې په مهال چیف جسټس ګلزار احمد د وقف شوي او املاکو د محکمې وکیل اکرام چودھری ته وویل چې تاسو د نیول شوي کسانو نه څومره پیسې وصول کړي نو د نوموړي وینا و چې تر دې دمه هیڅ وصولي نه ده شوي او د خیبر پختونخوا حکومت د دې لپاره پیسې بیلې کړي. په کومه چې چیف جسټس حکم ورکړو چې دا زیارت ته زر تر زره جوړ کړی شي او سپریم کورٹ ته دې لړکې خپل رپورٹ وړاندې کړي چې دا به څومره وخت او کله جوړیږي. مشال ریډیو چې د سپریم کورٹ په دې حکم د هندو کونسل د مشر او د قومي اسمبلی د غړي ډاکټر رمیش کمار نو پختل نو هغه وی
کلیئر کا ډایریکشن جس طریقے کا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے
دی وی واضح ہدایت د چیف جسٹس او د جسٹس اجاز الحسن لخوا جاری کړی شو. نو دا او د اقلیتونو د نور املاکو په حواله چې دا حکم وشو نو زه ګڼم چې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده او دلته خو هسې هم ټول خلک په مینه او محبت سره اوسېږي او کار کوي او دا مسلې چې دا رنګ له اوچتول کیږي نو دا په ټوله دنیا کې د هندو برادری لپاره د خوشحالۍ خبره ده. مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان د اقلیتونو لپاره سلاکار وزیر زاده نو پختل نو هغه وی حکومت په دې لړکی کار شروع کړي او ډیر زر بدا زیارت جوړ کړي شي.
کوم واقع شو هغه نه پر زمونږ صوبایي حکومت په دې کوئی اکشن لاغستو ای جی صاحب لار او 2000 زپلی ما ټول حکومت مشینری په دې کې لګیا او هغه نه پس صوبایي حکومت تور په کمیټي جوړ کړي او کمیټي او کوم سی ان ڈبلیو انجینران به هغه 3.50 کروڑ پورې سټیمیټ جوړ کړي دي او ان شاء الله کوم کوشش ته چې د زړه شروع شي هغه تر کې هندو کمیونٹی چې کوم هغه ځایه احتسان دی داسې کیئرټیکر هغه سره هم مشاورت کیو چې ان شاء الله صوبایي حکومت ورکې مونږ کوشش کوو چې د کار شروع شي.
د ذکر د تیر کال د دسمبر په 13مه نیټه د کرک په بنډه داود شاه سیمه کې د ټیری کلی بل وګرو د یو هندو بزرګ زیارت ته ور واچو او وې سوزولو. د کوم په تور کې چې هغه وخت یو 13 کسان ونیول شو او سنا 3500 کسان په دې کې نامزد کړی شو. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو د پپکتیا کې میشت وزیرستانی کډوال وای لوي خبر سره په یخنې کې د شمنی او توکو مرسته ونه شو، بلې لوري ته لسو میاشت را پدې خو دوی ته خوراکي توکي نه دی ورکړل شوي چې لکه بلې ستونزې نه هم ډېرې شوې دي. د دوشنبه په ورځ په برمل کې میشت وزیرستانی کډوالو خپلې یادې ستونزې او غوښتنې د ټلیفون له لارې مشال ریډیو سره شریک کړي چې تفصیل درته نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
په پکتیکا کې میشت وزیرستانی کډوال وایي لیوی خو ورسره په روان ژمي کې د ژمنیو توکو مرسته ونه شوه او بل لوري ته له څو میاشتو راپدې خوا دوی ته خوراکي توکي نه دي ورکړل شوي چې له کبله یې ستونزې نورې هم ډېرې شوي دي. د دوشنبه په ورځ په برمل کې میشتو وزیرستانیو کډوالو خپلې یادې، ستونزې او غوښتنې د تلیفون له لارې مشال راډیو سره شریکې کړې. وزیرستانی کډوال زاهدالله د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په پکتیکا کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو د حالاتو د لیتوب خاطر د سیمې
مرستی خوری او نه دم سبکتا
د پکتیکا پورګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه لمن منګړیتی کې د وزیرستانو یو کډوالو شاوخوا درې زره کورنۍ اوسیږي چې د چارواکو په وینا له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک دي. د مایزر اوسیدونکو عزت الله مدخل وایي لیوی خو پکتیکا سخت ساړه لري او بل لوري ته د دوی هیڅ کاروبار نشته چې کورونو ته ور باندې خواړه او د سونګ توکي راونیسي.
مریضون دې هیڅ طریقه نشته، دومره وضعیت خراب ته یو خلک چې بیخي یو وخت یې خوري یو وخت یې نه خوري.
د برمل د سیمې یو بل اوسیدونکي وزیرستانی کډوال اید حسن ویل تیره میاشت د سروې ډله ورغلی وه او د مرستو ژمنه یې ورسره وکړه خو هغوی هم مرسته نه ده ورلیږلې.
دوه کاله شي چې کومه نغدي مرسته وه میر نه بند شوله، خوراکي مرسته چې دوه هغه داستو چې په دوه درې میاشت کې یو روسي بیا ورکړ شي. اوس دا تیره میاشت مخکې کوم انجنیران چې غلي هغه مې سره بیا دا وعده وکړله چې تاسو ان شاء الله د نوي کوم نه دوله بیا میزو نغدي مرسته درکوي، خوراکي مواد درکوي. خو هغه اندازه دوه میاشت
بلدوری تا دی پکتیکا دی کدوالو و بیر ترستانیدون کچارو ریاست پیاد ولایت که دمیشت و وزیرستانی و کدوالو ستونز یا گفتنی پرزایی بودی و هیل سرگندوی چه دی نریوالو مرستاندویان و دمرستو پرمد با پر نگدی راتون که دوی سر دمرستو بهیر بیر تپایل شی. دی پکتیکا دی کدوالو رئیز مریالی فضلیار ویل
انشالله دی دبلیو پینا چه مکم معلومات تخیستی دی وستا برنامه توانی دلی دا چه قرارداد و گتی او دا قرارداد
یاد دیوی د پاکستان پوز د 2014 زیږیدی سکال په نیمایی کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له کابلۍ لکونه کسان بنو د خیبر پختونخوا او پاکستان نور برخو ته کډوال شول، په دوی کې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوختي. د پاکستان حکومت په څو پړاوونو کې له پکتیکا او خوست څخه د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کورنۍ په بنو کې د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې. خو د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې اوس هم د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 10000 کورنۍ میشتې دي.
اوریدونکو تاسو په پکتیکا کې د میشتو وزیرستانی کډوالو د ستونزو په اړه رپورت اوریدو. وخت شوه د استونی سي خبرونه هجره. په هجره خبرونه کې داونه د بلوچستان د پښین د بوستان سیمې د خلکو د مشکلاتو په اړه خبرې شوې دي. د دې خبرونه قربا ایوب ترین دی، راځي چې ورته غوښ شو.
هجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
خوجو او زړه تر نزدې اوریدونکو نن ز د کوچ څخه 55 کیلومتر لري د پښین و تحصیل بوستان ته راغلم او د بوستان په کلی قاسم کې موجود یم. او دلته ډېرې مشران د اعظم بازی په اوجره کې راغړ سوې دي او د دوی سره به خبرې کوو د بوستان د ولس او بیا په خاصه توګه د سیمو پر ستونزو باندې، ځکه چې بوستان یو تاریخي سیمه ده. په بوستان کې د کاکړ قبیلې بازی، پانیزی، سارنګزی، میترزی ترڅنګ سلیمان خیل، ناصر او ځین نور قومونه هم آباد دي. که څنګه د دې ځای د خلکو لوی روزګار په اوس مهال کې د ځمیداری سره تړلی دی، خو بیا هم دلته ځایي خلک د تعلیم، صحت او نورو اسانتیا په اړه د مشکلاتو سره مخ دي. نو زمي نور وخت نه اخلم او د بوستان په اړه د یو لوی ځمیدار سره به خبرې پیل کړو او د بوستان په لړ کې به نور معلومات د تاسو سره شریک کړو. نو راځئ چې لومړی د اجي صاحب څخه پوښتنه وکړم چې اجي صاحب، که تاسو خپل ځان راته معرفي کړئ.
زما نوم عالمگیر خان دی، زه د بوستان کلي خانان اوسېدونکی یم. زما هلته زمینداری ده، زیاتره زمینداری چې ده زما هغه ښه په جدید طرز باندې ده. ټریکل اریګیشن و، دا تنلز و، دا چې دی کټ فلاورز دي چې به دا خلکو بیخي خلک په نواله دي، زه په دا کار اخته یم.
اجي صاحب، دا راته وایه چې نن موږ په بوستان کې ناست یو. د بوستان ولې و دې علاقې ته بوستان ولې وایي؟
د بوستان تاریخ دا دی چې تر بوستان نه مخه د دا علاقې نوم چې و د دشت بی ثمر و، هغه دې وجه دشت بی ثمر بلی چې د افغانستان څخه قافلې به راتلې، هندوستان ته چې به تللې، مالداري چې به راتلې، هغه به پر دا علاقه راغله، دلته به استوګه کوله څو ورځې. نو دلته چې دی یو شی نه پرېښوی، نه آبادي پرېښوله هغه خلکو، نه به دلته دغه پرېښول، کورونه پرېښول، نه به دا وجه یو شی دلته نه کېدی چې څه به و هغه دګر تباه کړل. دغه بعد 1800 بعد چې دی په دې کې بوستان چې رالی دلته، بوستان دلته دا مځکه سنبال کړه، دا علاقه سنبال کړه، له کلا سټیټ سره موږ متصل یو. کلا سټیټ چې و له هغه سره موږ نښتې یو، چې کوم اوس د کوټ بارډر دی، دا پخوا کلا سټیټ. نو د دې بارډر زموږ غلا کلا سره ټچ، دویم بارډر زموږ غلا خانوزی سره ټچ.
او بوستان د خلکو دلته د استوګنې زری ماش څنګه دی، د کم کم کارونه کیږي، څنګه دی ژوند
د خلکو؟ ژوند چې دی د بوستان د خلکو په اګریکلچر باندې منحصره دی. اګریکلچر چې دی له زمانو زخ چې دی را روان دی دلته. دلته بل دی چې دغه نو یو د پاکستان له مخه یو کارخانې وې، دوې، یو په یارو کې وه، یو په بوستان کې وه، چې هغه جینینګ فیکټري بولې، هغه چې دی د کاټن فیکټري بولې، هغه دوې کارخانې وې، هندوانو لګولګي وې دلته. نو دا چلېدې، دا دغه بعد چې دلته فسادات راغله، دغه راغله، دا کارخانې لاړې تباه شولې. دا نو دغه بعد بیا کارخانه دلته نه ده جوړه سوې. اوس سی پیک چې دی، هغه زه امید لرو چې دا سی پیک چې دی، دا به اوس بیا سټارټ سي او به دا خلکو ته روزګار ورکوي. زموږ ځوانان چې دي ډېر زیات لوی آبادي د دا د پښتنو د سیمې بے روزګاره چې دي، انشاءالله بے روزګاري به ور ختم کړي که دا شروع کړي ګورمنټ.
اجي صاحب، دا راته وایه چې د سی پیک خبره کیږي په بلوچستان کې او بوستان چې دي سپیشل اکنامکس زون جوړ کړی دی، دلته خلکو مځکې مورته ورکړی دی، آیا پر ګراوند باندې هم څه کار روان دی که څنګه؟
د سی پیک د زخمخ کې انډسټریل سټیټ د دې بوستان، بوستان انډسټریل سټیټ اتارټي په دې کې چې دی کردار زما دا و چې بنیاد یې مایه شوی دی دغه په 1990 کې. د 1992-93 کې نواز شریف اول گورنمنٹ چو، په دا گورنمنٹ کې موږ ته اپرول راکې یو د چمبر آف کامرس له پلیټ فارم سره، د چمبر آف کامرس د پلیټ فارم منظوري واخیستله، یو وتل سره وندر وندر دی، په وندر کې به جوړه دی، یو بوستان کې به جوړه دی. نو دا موږ بنیاد کښېښوي په هغه زمانه کې. اوس چې دی، اوس کوم موجوده صورتحال چې دی، دا دی چې دوی یو 300 ایکړ ځمکه چې ده هغه دوی ډیولپ کړې ده، په دې کې پلاټینګ کړی دی، انفراسټرکچر چې دی هغه په دې کې وسته، سړکان دي، په دې کې بجلی رسولګي ده، یو ګریډ سټیشن نه لري. نور صرف د ګورمنټ اوس نالایکي ده، نالایکي دا ده چې دوی په دانه په اجي چې دا وسترای موږ دغه ته هینډ ورکو چاینا ته، یو انډسټریلیست سترا هینډ ورکو دغه چې دی په دا انتظار باندې خلک ورته ناست دي، او مقامي خلک چې دی په دې کې ډېر انډسټریډ دي چې په دې کې دلې خپل د پروسیسنګ دپاره، د فروټ پروسیسنګ دپاره، دې دپاره خپل دغه جوړ کړي، کوچني کوچني کارخانې جوړې کړي. او نو انشاءالله دا امید دی که چېرې زمیندارانو سره دا مدد دلته وسو، د زموږ لوکل انویسټر چې دي که هغو مدد وکړي، انشاءالله دلته به د خلکو زون به ډېر چینج شي.
د
حج اسلم صاحب سره خبر وکم تاسو د سپیک اسلم خان سره تاسو د سپیک خبر وکړه اسلم خان صاحب دا نه توچی سپیک خو د ډیر وخت سم جوړو چې بوستان زون د انډستریل زون دی
جی جی
سپیک څه دی د پدې علاقې کې خلک د سپیک چې نو ماخلي هغه کې څه وی
د دې ځای خلکو خو تر ګردو غټه قرباني دغه ورکه د سپیک لپاره چې شډیرم ځکه زما خاصي په کلو کې به زه غلطه متر زر اکړه زیات هم ځکه دا بغیر محافظه د دې ځای لوکل خلکو او د سپیک ته ورکه پر کوم باندې کار هم شروع دی سړکان مړکان هم کې جوړ شوی دی نو موږ خو ډیر پر امید یو چې دغه پروژکټ خدای پر مخ وچلی موږ نه روانو نسلو لپاره دا یو ډیره ښه اپورچونیټي ده ډیر امیدونه مې ځنه وابسته دي دی
یعنی دا د چین پاکستان اقتصادي راداري چې کوم دا زون جوړ شوی دی
سپیشل اکنامک زون دی
او په دې کې اوس کار شروع شوی دی که نه دی شروع شوی
د کار شروع شوی دی چار دیواران یې جوړ کړی دي روډ یې هم تقریبا ډیر سر کمپلیټ کړی دي د سیوریج میوریج د دغه هم شروع دی خو برحال هغه تر تیز نه دی لکه څنګه چې موږ امید وو چې دی به دونه چابک جوړ کړي خو پر لګیا دی کار پر شروع دی کار پر بند نه دی بیا دا نوی روډ را روان دی و دغه ته موږ ډیر دغه لرو امید لرو هر قسم تعاون د علاقې والا له هرې محکمې سره د علاقې د ترقی په حواله باندې ډیر ښه تعاون شروع دی ډیر خلک ډیر تعاون ورسره کوي ډیر دغه ورسره کوي نو امید لرو انشاءالله چې دغه زون چې کوم کار شروع کړي نو د دې علاقې دغه به ډیر وسره بدل شي د شوق خواته به لاړ شي
خان صاحب مننه زبرته تعال رازم یو پښتنه بزه د خپل د ملګری سره کوم اول کته خپل تعارف راته وکي
سر زما نوم رحمت الله دی او ز د قسم کلی سره تعلق لرم بنیادی طور ز سوشل ورکر يم په علاقه کې سوشل چې کوم مسلې مسایل پر هغه باندې زموږ نظر وي به شه ته سوشل ورکر زنن دستا فورم ته راغلم نو د علاقې مسلې مسایل خوري ردی زموږ بنیادی مسله چې دغه د اډوکیشن د هیلث او بل مسله چې موږ سره خان صاحب خدا ویل چې سپیشل اکنامیک زون دلته دی جوړیږي بالکل جوړیږي شکار دی د ډیولپمنٹ کار دی علاقې ته به فائدہ راشي لیکن چونکی د هر شی څه توانونه هم وی او فائدې هم وی نو موږ په کار دی چې د دواړو اړخو ته یو ګورو اول خو دا یک سپیشل اکنامیک زون دلته د کوم وخت د دې جوړیدو شروع سو د دې هغه پراپر پلانینګ چې کوم دی چې کوم په کار وغنه دي سو په دا باره کې چې مشکل د هایر اتورټی سر خبره وکړه لدی ویلې چې چونکی موږ دا په ایمرجنسی سی بنیاد باندې په سپیشل اکنامیک زون لیست کې دی اچول دي نو ځکه د دې پلانینګ چې وی پرغه پیمانه نو سویچ پر کومه پیمانه پکارو چې څه وای دویمه خبره ده دلته د قبایلو تقریبا تر زر اکر زیات هم ځکه چې کومه ده دا ټیم د سپیشل اکنامیک زون په تصرف کې ده دوی دیوال پر راګرځول دي نو چونکه سپیشل اکنامیک زون چې کوم دی د دې اثرات هم ست فائدې هم ست خو بل طرف اثرات هم ست تاوانونه چې کوم مرتبه اغه نقصانات چې کوم ورته یغه دادی چې پر سوشل لیول باندې د دې خپل توانونهسته پر ماحولیاتی لیول باندې د دې خپل توانونهسته او پر وایلډ لایف چې کوم زموږ جنگلي حیات کنه د ټیم په دغره کې پر دې باندې د دې خپل توانونهسته پر دغه حواله باندې نه په سوشل حواله باندې د سرکار څه پلانینګسته نه په انوایرنمنټل لیول باندې د دې څه دغه څه پلانینګسته نه دغه وایلډ لایف چې کوم دی د زموږ په غره کې بل خصوص زموږ سره دالته یو نایاب نسل دا مرخور چې کوم دی دا وجود لري دا د وخت مرغلی چې د دې علاقې خلکو د قاعده په ډرامانو کې وبو وروړي دی په خوشحالي کې دا نسل چې دی تر داسې هدا پورې را رسولي چې دا ټیم د دوی تعداد مور دن 500 دی نو دغه چې کوم نقصانات په کار دا دی چې ګورمنټ دغه نقصانات چې کوم دی د دغه د پاره چې دی خپل یو پلانینګ وکي او بل خصوص د دې ویسټ منیجمنت چې کوم دی د دغه د پاره د ویسټ منیجمنت چې کوم ظاهر خبره ده دلته دوی کارخانه جوړي د کارخانو سره چې کوم ویسټ ماټیریال راوځي هغه د کیمیکلز په شکل کې نو دغه کیمیکلز چې هر ځای زموږ دغه برانی او بچ بکوم شلو کې راځي ظاهر خبره ده هغه به دغه ویسټ ماټیریال د ځان سره راوړي نو دغه ویسټ ماټیریال چې کوم دی دا و انساني صحت هم تاوانونه رسي دا و ماحولیات هم تاوانونه رسي دا زموږ د حیوانان چې کوم دي چونې کې زموږ کمیونټي دا تر ده چې موږ هغه لیولیهود چې کوم دی ذریعه معاش چې کوم دی اکثره خلکو یا له زراعت سره دی یا له حیواناتو سره دی، نو دغه ویسټ مټیریل چې کوم دی دا د دوغو دواړو دپاره چې دی تاواني دی، نو د دغه دپاره پکار دی چې سرکاري پراپر پلانینګ وکړي.
ډېره مننه اورېدونکو، لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې دلته د سیپیک چې دی د دې تر څنګ د تکتو غار دی او په هغه کې د مارخور د ژوند هم مسله ده. اوس به ولاړ شو یوې سندرې ته، د سندرې وروسته به بېرته راځو نسیم خان ناصر سره به خبره کوو. هغه د دې ځای منتخب رکن هم پاتې شوی دی. اوریدونکو مننه، ستاسو به سندره خوښ سوي. نسیم خان ناصر صاحب، اول که خپل تعارف را ته وکړئ.
نسیم ناصر زما نوم دی او زه نازم هم پاتې شوم د علاقې او د چم سوشل ورکر ویلی سمات.
د ستاسو دلته په بوستان کې مسله مسائل ډېر زیات دي، لیکن د سی پیک په عالم خبره وسوه، بل دا دی چې دلته د روزګار په حواله څه صورتحال دی د خلکو د روزګار؟ ځکه چې پخوا خو دلته د بوستان ریلی
ریلوی سټیشن او خلکو ته روزګار هم اوس دا د وچکلی او د دې ورسته څه صورتحال دی؟
مننه ترین صاحب، د روزګار په حواله باندې وزدونی خبره وکړه. زموږ په پوریم کې ناس خلک هغه په مختلفو ټاپیکانو باندې مجلس وکړي. روزګار نشته، مطلب زراعت یو واید ذریعه ده چې هغه روزګار دی لکه هغه ځکه چې زموږ ټوټل آمدن د زراعت هغه د اوبو د خوشحالۍ په حواله باندې بجلی د بجلی په حواله دلته خبره وسوله چې یعنی بجلی ښه دی چې نه وي. خو زه بیا دا وایم چې ګورمنټ ته په کار دی چې هغه موږ ته روزګار راکړي. روزګار یعنی داسې چې قرضې راکړي زمیندارانو ته، ډیمونه را جوړ کړي، ځکه چې دا هغه کارونه دي چې ګورمنټ یې کولی شي. او کوم چې د لینډ یعنی کوم خلک ځمکې لري د هغو کارونه دي، هغه په کار دي چې هغه کارونه وکړي. لیکن ګورمنټ چې کوم کار دی هغه نه دي. زما په نظر باندې دلته روزانه د بجلی په حواله باندې اړتالونه یې، ځکه چې خلک بې روزګاره دي. ته روزګار خبره وکړه نو خلک بې روزګاره دي، روزګار ستنه، نو دوی مجبور دي چې روډو ته براوځي. ګرانی دونه زیاته ده چې انتها یې نسته. بیرته دا ریلیټډ دي د روزګار سره، نو روزګار نسته، خلک د روډ هم بندي، مطالبه هم کوي. نو زما په نظر باندې داسې روزګار نسته. دا خو نه دی روزګار چې خلک یو 1500 روزانه د ورځې کوي او ماښام په خپلو بچانو باندې خوري. دا د خدای پزل دي چې زموږ علاقه خاص کر بوستان د تعلیم په حواله باندې تر ډیرو ځایو ښه دي. زه ډیر ښه بولم. هغه تقریبا دا چې ما ځوان اندازه دا 70-75% سیدی هغه ګورمنټ امپلایز دي، نو هغه ډیر روزګار ته نه دي مجبور. او چا کوم خلک نوکری نه لري هغه خلک ډیر په تکلیف دي. د روزګار په حواله باندې ډیره غټه مسله ده.
نصیب خان ناصر صاحب، تا د تعلیم خبره وکړه. زما سره یو بل ملګری دی. اول که تاسو خپل تعارف راته وکړئ.
زما نوم خلیل الله کاکړ دی. زما تعلق د بوستان کلی چوکل سره دی. زه په خپل د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره تعلق لرم. په ګورمنټ های سکول بوستان کې ایز اسسټنټ ټیچر کار کوم.
دلته د تعلیم مسلې زیاتې دي. دلته د ماشومانو د تعلیم، بیا د نجونو د تعلیم څه صورتحال دی؟
سر یقینا مسلې بېخي ډېرې ستا. دلته زموږ په علاقه کې ستا په معلومات کې اضافه کوم سر، چې بوستان داسې یو علاقه ده چې په دې کې ډېرې تاریخي تعلیمي ادارې سته، لکه های سکول بوستان او د کلي چوکل پرایمري سکول او د خونزاده خیلو پرایمري سکول. دا هغه سکولونه دي چې دا تر 1900 د مخ دوی وجود درلود. یعنی زما نیکه چې عبدالغني خان نمیدی په 1905 کې دی پیدا شوی دی، ده هم په دا چوکل پرایمري سکول کې سبق ویلی دی. دلته به یو پرایمري سکول و، اغله به د نیلی، د صابخان، د چوکل، یعنی د مختلفو کلي والا به راتلو په دا یو پرایمري سکول کې به سبق ویلی. خو د بدقسمتۍ زه نن هغه پرایمري سکول نن هم پر هغه ځای ولاړ. یعنی د چوکل پرایمري سکول چې کله تر 1900 د مخه هم پرایمري و، سټیل اوس هم پرایمري ولاړ دی. خو دلته زموږ سره تعلیمي ډېرې ستونزې شته. تر ټولو غټه ستونزه زموږ غدا ده چې ډېر داسې سکولونه دي چې هغه تر اوسه پورې شلټر لیست دي. ډېر داسې سکولونه دي چې د هغو تر اوسه پورې باونډري وال نهسته، او تر ټولو
دیوالونه نهسته یا چتونه نهسته.
بالکل داسې سکولونه شته. سره دلته مخامخ خونزاده خیلو یو سکول دی، بقاعده طور پر بلډینګ جوړ شو د های سکول دپاره. خو د بدقسمتۍ څه په هغه کې اوس پسونه تړل کېږي. یعنی هغه باونډري ته څه کوي خو ګر سره هغه د سکول اولیا بېګار شوګي ده. او زموږ غټه مسله دا ده سر چې زموږ سره د ټیچرز کمی ده. زموږ د ټیچرز سیدی
دلته دا خبره اوسو چې ډیر داسې استادان دي چې هغه سکولو ته ناراضي او تاسو وایئ چې د استادانو کمی ده.
سر یقینا داسې هم څه سترګي شته چې ټیچرز ځینې د مختلفو علاقو سره ځي، د کوټ سره ځي، یا د رود ملازی سره ځي، یا د خانوزی سره ځي. کله چې هغه راځي نو دلته نه لس بجې د دوی ټایم ضایع شوی. او ځینې ټیچرز داسې دي چې د بدقسمتۍ زه دوی څه کوتای کوي په خپل ډیوټیانو کې. خورال چې وګوري زموږ په بوستان کې تعلیمي ریشو ډېره ښه ده. تقریبا 75% یا 80% خلک چې دي دلته تعلیم یافته دي. خو دا زموږ یو بدقسمتي بولي چې موږ تر اوسه پورې هغه تعلیمي هغه کوالټي ایجوکیشن تر اوسه پورې موږ نه دی حاصل کړی. هغه ځای ته موږ ځان نه دی رسولی کوم ځای ته چې په کار دي موږ رسولی وو.
زموږ
مشر د عوامي نېشنل پارټي صوبائي نائب صدر اجي نظام الدين کاکړ صاحب هم ناست دي. د سر په پښتنه کوزه کې چې دلته څو واره د قومي اسمبلی لپاره د صوبائي اسمبلی لپاره په انتخاباتو کې هم درېدل چې د بوستان سره د تعلق دی. اجي صاحب تاسو هم واورېدل دلته د خلکو ډېر مسلې دي، آیا دلته پر سیاسي جماعتو څه ذمواري راځي، خپل پر حکومت څه ذمواري راځي؟
مننه نائب صاحب، تکمو پوری چی د زمواری خبره ده، زمواری د زیاته خدا حکومت غده په دې شک نسته چې د حکومت دلته هغه دغه نه دي سوی. تاسو معلومه ده زموږ د پاکستان مخصوصا بلوچستان دلته خو تعلیم دونه پاته دی چې بیخي سړی په شرمیږي، هغه په دې چې نه کوالټی ایجوکیشن ورته ویلای سي نه هغه معیار دی، او سره قصور کراځي، قصور زیاته خدا حکومت دی. ویلې د پاکستان د دعوی درې اویا کاله سه موږ دا وایي چې په بجټ کې د تعلیم دپاره شاریه 2% لا هم نسته، یعنی پر دفاع باندې ډیره پیسه خرچیږي، پر نورو دغه باندې زیاته خرچیږي. تر کې هفته ملکونه ته وګوره هلته پر تعلیم باندې څومره زیات محنت کوي خلک، پر تعلیم څومره زیاته پیسه خرچوي بجټ کې. یو خو بنیادي وجه دا ده. دویمه خبره دا ده چې دلته راځم هغه خبرې ته هم راځم چې موږ هم حقیقت زه خپل هم ځان ګرم بولم، خو په دې بیا وایم چې ما په وس څه دي. د په مختلف وختو کې دلته دا سو کال د جمهوریت ضرورته هم دا کنټرول ډیموکراسي ورته هم په بله معنی، خو بیا هم بجټ راغلی دی، پیسې راغلی دي، په عربو روپۍ راغلی دي. هغه کردار د ایجوکیشن منسټری که د صحت منسټری هغو هغه کردار نه دی ادا کړی، هغه پیسې د کرپشن کې تللي دي، هغه بیوروکریټ خوړلي دي، یا منسټرانو خوړلي دي، یا ایم پي ګانو. د بدمرغه به زه دا ووایم چې کله د ضیاءالحق د 85 د غیر جماعتي الیکشن بعد چې هغه اسټبلیشمنت را ولاړ سو، پولیټیکل پارټي پولیټیشنز یې شعورن دی په کرپشن اخته کړل. یعنی څنګه کرپشن؟ پخوا به پیسې راتلې ترقیاتي فنډ د سکرټریانو د بلدیاتو د دې محکمو په ذریعه به خرڅېدې، ستا به یې پروژ ډایرکټر تم کېدې، ستا به سکرټري تم کېدې، دا یې راواخستو ایم پي ای ایم این ای فنډ سینیټر فنډ یې کوي. هغه پیسې د کرپشن لار ضیاءالحق خلاصه کړه، جرنیلانو خلاصه کړه، اسټبلیشمنت خلاصه کړه. نو لهذا هر منسټر چې راغلی دی هغه 10 کروڑ 15 کروڑ ایم پی اے کاغه مینه دی، 10-15 کروڑ که سینیټر دی خرڅی، بیا دا 15 کروڑ هم دی ګټي، بیا ورسته 50 کروڑ 100 کروڑ نور ګټي، بجای د دې چې دا پیسہ پر مقصد خرڅ سوی. د پاکستان چې نن دونه مکروز سو، د ګرانی چې دومره ډیر سویل، د معیشت چې دومره خراب سو، هغه لویه وجه دا ده چې هغه پیسې چې موږ د ورلد بینک او د ایم ایف اخلو، یا نن د سود په شکل کې ورکو، هغه پیسې او ګرد پر غلطو طریقو پر غلطو لاسو. سب دلته برت پښتنه دا راځي چې د حکومت په اوس وخت کې څه ذمواري ده، خاص کر که د بوستان و د مسلو ته موږ وګورو، که هغه د سیپیک په والا ده، ځکه د سیپیک لپاره خو مځکه ورکول سوی ده، لیکن پر ګراوند باندې تر اوسه شی نسته. که موږ وګورو بنیادي طور سیپیک خو یو نوم یې سته، په بلوچستان کې عمل شی نه ښکاره کېږي، بلکې زه به دا په دوربین کې هم نه ښکاره کېږي. نوم سیپیک دی، سیپیک دی، سیپیک خو هغه د نواز شریف په وخت چې څه پیسې وي هغه دورې په پنجاب کې ولګول، دا شپږ اویا ارب ډالر وي، که شپږ پنځوس ارب ډالر وي، هغه خودی دورې خرڅې کېده. که مغربي روډ چې و دا یاسې مازي موږ ته یو جوشک په خوله کې راکوي، موږ ته نه سیپیک سته نه موږ تر هغه وخت به مونږ چې کله په میدان یو شی ښکاره سي. تر اوسه خو ماته خپله نه معلومېږي که انډسټریل زون دی، مازي جوشک دی، موږ ته په خطابه سیمه یو دوه روډونه جوړ کړي دي، یو دیوال بیوالی هغه ولکه یوه معنا لري. دلته تباهي ده، بېروزګاري ده، ایجوکیشن ما درته وویلې ایجوکیشن هم نسته، ما درته وویلې چې جمهوریت هم دلته نسته. هغه په دې نسته چې هر څه د اسټبلیشمنت په لاس نه، چې نواز شریف و دا اوس د پی ډی ایم ای په شکل کې چې کوم یو تحریک راپورته سوی دی، دا یولس جماعتونه، هغو مقصد دا دی چې دا کم لاسونه د اویا د درو اویا کاله زه ریاستي ادارې اسټبلیشمنت او پوج دواړه هغو سې په کومه طریقه باندې پر دغه اثر اندازه دي پر جمهوریت او پر پارلیمنت. د هغو د وجه سه دلته لکه نواز شریف چې وایي ووټ کو عزت تو، یو دا خبره چې کیږي. دویم دا دی چې د دې عمل دخل پارلیمنت باندې زیات دی، پارلیمنت نه دی آزاد، سیاسي پارټۍ نه دی آزاد. دا پی ډی ایف ته خوشبینوی موږ وایي کدا د دې لاسونه وکشل، تر اوسه خو داسې عملن ما ته مستقبل زه خو نه یم خوشبینی، مستقبل زموږ نسل تاریخ دی. سر
د بوستان د اکنامیک زون او نور ستونزو په اړه مې چې کله د علاقې د اسمبلی د غړي عبدالواحد صدیقي سره د تماس نیولو هڅې وکړې، خو هغه بریالی نه شوې. البته د بلوچستان د کښت او کروندې صوبایي
وزیر زمرک خان سیدی راته اول چې اوسنی حکومت د بوستان د پرمختیا بیا په خاصه توګه د سپیشل اکنامیک زون په اړه ډیر کار کړی دی.
د بوستان انډسټریل زون خو یو ډیر غټ اقدام دی چې د بلوچستان د سرمایه‌دارانو لپاره او د زمینداران لپاره او دلته به پوره یو هب جوړیږي چې په هغه کې به ټولې فیکټریانې او انډسټریز چې دي هغه په دې کې وجود لري. د دې لپاره الاټمنټونه سوي دي او پر مخ به کېږي انشاءالله روان دي. او سی پی ایک چې دی سی پی ایک سره دا تعلق خو دومره خاص نه لري غولې دا یو ډېره زړه منصوبه ده. خو بیا هم موږ دا د سی پی ایک سره تړو خو سی پی ایک چې مغربي روډ دی خو د هغه لپاره خو تر اوسه پورې داسې خاص اقدامات نه دي شوي. پر دې باندې میټینګونه روان دي. دا سی پی ایک چې دی دا خو په تېر حکومت کې زموږ لپاره ډېره په تاوان کې دا منصوبه ودرېدله په دې چې دا مشرقي روډ باندې کار شروع شو او مغربي روډ چې کم پر روب پر ډېره اسماعیل خان او داسې بیا وځي شو کم چې سی پی ایک دی او کم چین ته چې بیا دا لار ځي نو دوی بیا داسې پر کراچی پر پنجاب او داسې پر ایبټ آباد باندې دا وویستل. ایبټ آباد ته خو باسې هم ځي. پر دې باندې زموږ تحفظات دا وخت زموږ د حزب او د عوامي نیشنل پارټي او زموږ د مشرانو پر دې باندې هر وخت خپل تحفظات دغه ښکاره کړي دي. خو بیا هم موږ امید لرو زموږ صوبایي حکومت په دې کې ډېر لوی اقدامات کوي. سبا هم د سی پی ایک په حواله سره یو میټینګ روان دی. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا مغربي روډ باندې چې څومره د انډسټریل زون دی د برق کمی منصوبې دي چې پر دې باندې راځي د پاور هاوسز دا بم وجود لري او دا بم موږ جوړوو. دا دې زموږ مطالبه ده د وفاکس چې په سی پی ایک کې دا شان واچي او دروازه پورې ورسوي. ډېره مهرباني
زمر خان صاحب. ډېره مننه. هیله کوم اورېدونکو چې ستاسو به نن دا د حجرې پروګرام خوښ سوی. نو پر دې ځای راکې ماته اجازه. د خدای په امان. او تاسو غوښ سی و دې بلې سندرې ته.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري.
Thank you.